بجیش پی ده ازادی رادیو ده سات خبرونه ځوان فکر ته ځان کړی شوی ده. په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې ځوانان څه هیلي او تمې لري له وروستیو بدلونونو سره چې په افغانستان کې راغلي دي. مخکې تر دې چې ملالی بشیر دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر خبرونه اورم. د کابل د دوحې ته د یو شمېر افغان چارواکو سفر وڅنډید. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کورونا دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وڅنډید. د ملي مصالحې د عالی شورای سرچینې ازادي رډو ته ویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. د سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله عبدالله تېره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینې دوحې ته روان دي. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وغړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې چیزې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارات نه غواړي چې د ښځو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. ورسره تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، ښځې او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې دي. طالبانو پخوا هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکوونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووزي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوی ده چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف نن د طالبانو له استازو سره د روسي اتباعو او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب په ارتباط خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وایي دی او د سفارت کارکوونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. شاغل ویلسن په ټویټر کې لیکلی دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په خپل ځای او تلپاتې ده. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شهادت شخ راډیو خبرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوي ضیاء الحق حکمل ویډیوي پیغام نشله چې هغه په کې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي ترسره شوي. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادي اصولو ته هم ژمن دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډېر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دی نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ایزو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم په نقشه نکړي. د سی پی جی اجرایی رئیس جوویل سیمون وای د بایدن اداره باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادۍ او د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبریالانو ته زیان ونه رسی شي. سی پی جی د نشته 300 خبریالانو دوسی ثبت کړی دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسی وارزوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوې راپور یې لیدلې دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس یا تیوی چې ایران باید په اټومي برخه کې لدا سیاڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلي کړي د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د اټومي اشتو تر تیرېدو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم ډوز وروسته د دې واکسین دریم ډوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډ د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن به خپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اغیزمنتوب د وخت له تیرېدو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپرې شي روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. ځوانان په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني په داسې حال کې چې د پلازمینی کابل په ګډون ټول افغانستان د طالبانو په لاس سقوط وکړ، د ځوانانو اندیشنې د دوی هیلې او تمې څه دي؟ د دې خبرونی لومړی میلمه را سره شریف الله ویان صاحب دی چې د پوهنتون استاد دی. د دې ترڅنګ ثناء الله ځاځی صاحب په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي چې مدني فعال دی او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له دوی سره خپلې پوښتنی مطرح کړئ، او یا هم که کومه تبصره لرئ موږ ته زنګ وهلای سئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999203500. لښځینه اوریدونکو مو ځانګړي هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او لمر سره د همدغه شمیرو لارې تاسو زموږ د پروګرام لارې خبرې کولای سي او خپل تفسیر او یا هم پښتنه را سره شریکولای سي. اوس هم ورزم قادر جلالوف صاحب وایي چې ویان صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ویان صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
سلامونه نیکی لې، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ویان صاحب که تاسو لومړی په لومړي سر کې موږ ته وایست چې اوس چې افغانستان ټول د طالبانو لاس ته لوېدلې دی او همداراز ټولې چارې به دوی پر مخ وړي، تاسو د ځوانانو اوسنۍ وضعیت څنګه وینئ؟ پدې اړه کې یو څراته وایست.
تر دې مهاله چې لیدل کېږي هیواد د ډېر ستر ازمویښت څخه تیریږي او بدون شک د سیاسي وضعیتونو بدلون او د سیاسي تحولات راتګ دا د ټولو هیوادوالو په ژوند باندې اغیزه کوي. همداشان د ځوانانو پر برخلیک به هم پرته له شک تاثیر وکړي او دا اغیزه به پایدار وي، ځکه چې د سیاسي نظامونو بدلون خامخا د ځوانانو په ټولو چارو باندې خپل اساسي او ژور اغیز لري. نو زه داسې فکر کوم چې ځوانان باید هیلې له لاسه ورنه کړي، ځکه ځوانان د دې ټولنې انرژي دي، په دوی باندې ډېره اتکا کیږي، د دوی پوتنشیل او د دوی ظرفیت ته افغانستان اړتیا لري او افغانستان په همدې خلکو باندې آباد دی.
بله ویان صاحب، تاسو لمر سره یاست، تاسو ژغ موږ ته راځي لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سی، بیا هم بیرته تاسو ته راځم تاسو سره به پوښتنې مطرح کړم. اوس هم خپل دوهم میلمه ثناء الله ځاځی صاحب ته شرغلاست وایم. ځاځی صاحب مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ. مننه لمر سره کې تاسو راځي تاسو راځي د نو
لیدونکو ته د دې نه سلام نه وړاندې کوم.
ځاځي سپ تاسو یو مدني فعال یاست، د ځوانانو د راتلونکو په اړه خبرې کوو. لکه تاسو چې واوریدل، ویان صاحب وویل چې سیاسي تحولات او تبدیلی د ځوانانو پر برخلیک باندې اغیز کوي. تاسو په دې اړه ویلای سئ چې دا به څه ډول اغیز وي ستاسو په نظر؟
مننه. په لومړي سر کې خو هغه جنګوسي او هغه اوازې چې په پاتې دي د جنګي مارستې راتګ نه مخکې موږ او ټول تشویش کې وو. له الهام هغه یو اندازه تشویشونه راته شوي. موږ ګورو چې مطبوعات دوباره خپل فعالیت پیل کړی، رسنۍ ازادي دي، خدمات دوباره شروع شوي. راغمی تاسو پښتنې ته هغه د دې شک نشته چې هر سیاسي تحول چې په هیواد کې یا په نورو نړۍ کې راغلی، یو اندازه یې په ځوانانو باندې تاثیر کړی. ترڅو چې نارمل حالت راځي، ځوانان یو اندازه په تشویش کې وو او لا هم په تشویش کې شته، ځکه د دوی د ادارات ساتنه، د دوی رسمي کارونه، د دوی ښوونځي، د دوی کنټرولونه، دا هر څه تر سره پورې په هغه حالت کې چې پخوا د دې نه قرار درلودل، اوس قرار نه لري. ځوانان د هیواد راتلونکي لپاره هم په تشویش کې دي. زموږ تاسو نظامي ځواکونه، نظامي قوتونه، زموږ تاسو مدني فعالیتونه، د رسنیو ځینې فعالیتونه، دا هر څه هغه څه دي تر اوسه پورې چې لا روښانه شوي نه دي. ورځ تر بلې انشاءالله تر روښانه کېدو پورې موږ ټول امیدوار امید لرو، هیله لرو چې افغانستان ټول ملت، ټول خصوصي ځوانان څنګه مضبوط شي. دوی د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ټاکلی
بلی له بده مرغه د ځادی صاحب سره زموږ رابطه قطع سو. موږ بیرته هڅه کوو چې دوی راواخلو د تلیفون له لارې. ویان صاحب، تاسو له موږ سره په اوس هم یاست؟ تاسو د ځادی صاحب خبره واورېده، دوی ویل چې رسنۍ آزاد دي. دوی دا هم ویل چې تر اوسه لا وضعیت روښانه نه دی چې راتلونکی به څنګه وي. تاسو څومره اندېښنه لرئ چې یا څومره اندېښنه سته په افغانانو کې چې دا ازادۍ چې د خلکو ترلاسه کړي دي، لکه د رسنیو ازادۍ چې دوی وویل چې اوس هم فعالیت کوي په افغانستان کې، دا څومره موقتی دي؟ یعنی دا وضعیت به موقتی وي که به دوام وکړي، او څومره اندېښنه سته چې دا موقتی سي یوازې؟
له لومړنۍ قرینو څخه خود سخکاری چې طالبان او امارت اسلامي چې په کوم دریز راغلي، دا ځلې د دوی فکر، د دوی دریز او د دوی کړنلار متفاوته ده. تاسو یو ډول نرم سیاست د دوی په کړنو او په دې برخوردونو کې ګورئ. همداشان مختلف رسنیو سره د کوم لیدنو پر اساس او هغوی ته چې کومه مراجعه دوی کړې ده، د رسنیو مسؤلینو داسې وویل چې برخورد یې د طالبانو برخورد مسلکی و، نرم و، او یو ډول خوشبینی پکې لیدل کېده. دغه مسایلو ته په کتو که چیرې دغه دوامداره او ستراتیژیکه وساتل شي، د نرم سیاست مخې ته یوړل شي، بیان ازادي ته په درنه سترګه وکتل شي، د فکر کوم دا وضعیت نور هم ښه کېږي. هغه ولسی ملاتړ چې طالبان یې د خپل پرمختګ د نظامونو او د ساختارونو په جوړښت کې ورته اړتیا لري، کولی شي له دې اړخه ورته ورسیږي. د شته قرینو څخه داسې ښکاري چې طالبان دا ځلې په یو بیل فکر او په بیل ایدولوژۍ راغلي دي. دوی د دې لپاره چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نړیوالو ته ښکاره کړي چې بدلونونه مثبت دي، او دوی غواړي د نړۍ د عصري بدلونونو سره ځان مل کړي، نو ښځو ته حتی د خبریالۍ، ژورنالیستۍ او رسنیزو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. تاسو د سهار نه تر اوسه پورې ګورئ چې حتی ښځینه کارکوونکي او د رسنیو ژورنالیستان په تلویزیون پرده باندې راڅرګندېږي، او دا یو مثبت تحول دی، مثبت بدلون دی چې کولی شي دغه پیغام ورسوي چې طالبان کېدای شي چې د بیان ازادي، د ښځو حقونو، اساسي حقونو او دې ته ورته مسایلو ته په درنه سترګه وګوري، او د نظام سازۍ او د جوړښتونو په ترتیب کې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي.
ډېره مننه ویان صاحب. بلې، مهرباني.
او زه داسې فکر کوم چې تدیدی لپاره چې اسلامی امارت د مختلفو هیوادونو سره په تعامل کې په خارجي سیاست کې او د خبرو په سیاست کې وکولای شي خپل ممتاز ځای وساتي او خپل مشروعیت په نړیواله سطح رامنځته کړي، نو دوی اړتیا لري چې ځینې هغه شیان چې نړیوال ورته په ډېر درنه سترګه ګوري لکه د ښځو حقونه، اساسي حقونه، د بیان ازادي، همداشان په ټولنه کې اقلیتونو ته وخت ورکول، هغوی ته د مشارکت زمینه مساعدول، که چیرې دغه شیانو ته دوی په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شاتګ ونه لري، د شلو کلونو وروستي لاسته راوړنې به وساتل شي او هغه دید او نظر چې طالبانو او امارت اسلامي ته خلکو درلودو چې دوی بل عکس د دغه شیانو سره په تقابل او تعارض کې واقع دي، دغه مسله به هم له منځه لاړ شي او یو ډول د ډیالوګ او د مفاهمې فضا به رامنځته شي. تر اوسه پورې خو لیدل کېږي چې د دوی دغه برخوردونه، د دوی سیاستونه اگر چې مکمل هم نه دي، دوی خپل اساسي قانون باندې د نظام په جوړښت باندې خبره نه ده کړې، خو بیا هم په دې لومړیو وختونو کې خلکو ته روحیه ورکول، د خلکو سره ښه تعامل کول، د خلکو حقونو ته درناوی کول، حتی ځینې مذهبي اقلیتونو ته په مختلفو ځایونو کې د امنیت برابرول دا یو خوشباوري رامنځته کوي او موږ دې ته امیدواره کوي چې د دوی چې کوم نظام دی کچیرې په دا سخت دریځۍ باندې مخته لاړ نه شي، نو امیدواري دا ده چې ولسي ملاتړ به ولري، د ولسونو مشارکت به ولري او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته تګ هیلې او هغه ارمانونه چې د ځوانانو سره ورسره دي، د ټولو اقشارو سره شته، هغه به په حقیقت بدلېږي او دا ناامیدۍ، ناهیلۍ او د ډار دغه فضا چې ده، دا به انشاءالله ختمیږي.
ډېره مننه ویان صاحب. اوس به بیرته ورسم ځاځی صاحب ته، دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. ځاځی صاحب، تاسو د ویان صاحب خبرې واورېدې. دوی وویل چې که طالبان د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د انساني حقونو چې پکښې د ښځو حقونه هم شامل دي، دغو هر څه ته درناوی وکړي، نو د خلکو درناوی او د خلکو مینه به ترلاسه کړي او همداراز به د نړیوالو لخوا د مشروعیت پر لور باندې چې ترلاسه کول پر لور به وخت زیږي. نو تاسو یو مدني فعالیت، مدني فعالیت د انساني حقونه، د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي، د بیان ازادي، د هیواد ارزښتونو ته درناوی، لکه ملي سرود او ملي بیرغ ته درناوی، دا هر څه د ولسواکۍ برخه دي چې ولس د خپل راتلونکي ټاکون کوي او یو خپل د ځان د پاره یو نظام کې حق ولري چې هغه د هغه ټاکنه وکړي. تاسو د یو مدني فعال په توګه باندې د مدني فعالانو راتلونکي څنګه ویني؟ آیا دغه فعالیت په دوی وکړای شي، ځکه چې دا ټول خود ولسواکي برخه دي؟ نو تاسو اوس څه فکر لري؟
مننه. زه به هم دیوان ته خبرو سره موافق شم، ولی یو څه چې الله تعالی سفوري لوخانه نه دی، هغه راتلونکي نظام دی. ولی زه دا چې تر اوسه پورې اسلامي امارت په ار کې ځایناستی دی، ولسمشر نه دی ټاکلی، تر اوسه پورې دوی په توافقي حکومت باندې لا توافق نه دی کړی، په خپل سر کار نه دی کړی. د خصوصاً د دولت د رهبرۍ په ساتنه کوم څوک دوی نه دي ټاکلي چې دوی به څوک راځي او څه به کوي. دا یو امیدواري زموږ ځوان نسل ته شته چې دوی هغه ژمنې چې نړیوالو سره او بینت سره دوی کړي دي چې موږ به داسې یو راتلونکی حکومت جوړوو چې هغه به د ټولو په خوښه وي، ټول اقشار به پکې خپل ځان وویني، هغه که مذهبي اقلیتونه دي، که هغه زموږ اقلیتونه دي، هغه به ټول په دې حکومت کې راتلونکي حکومت کې شتون ولري. دا یو د شین چراغ په اصطلاح یا ګرین لایټ په اصطلاح موږ د دوی وینو، او د دې لپاره موږ امیدوار یو چې د همدې خپلو کړنو ته چې څرنګه چې دوی اوس روان دي، که دې ته دوام ورکړي، ممکن هغه څه چې تر اوسه پورې په دوی باندې توافق لا نه دی شوی یا پرې خبرې نه دي شوي، لکه ملي سرود، ملي بیرغ، ممکن د دوی رهبري او یا راتلونکی حکومت په دې باندې بحث وکړي، خبرې وکړي چې کوم بیرغ، کوم ملي سرود باندې، هغه ملي سرود چې موږ تاسو تر اوسه پورې لرو، هغه ملي بیرغ چې تر اوسه تاسو ته موږ پورې لرو، ممکن په دې باندې بحث وشي، خبرې وشي. که چیرې ملي سرود زموږ ملي بیرغ، زموږ ملي ګټې ساتل کېږي، په دې سره طالبان نشي کولای، اسلامي امارت نشي کولای چې لا هم د خپل ملت خپل ژمنتیا ورته ثابت کړي او د خپل ملت هغه سپورت چې دوی ضرورت لري هغه ترلاسه کړي. موږ تاسو په سوشل میډیا کې ګورو چې اکثر ځوانان یو ترند شروع کړی چې موږ خپل ملي بیرغ ساتو، موږ خپل ملي سرود ساتو. کچېری طالبان دې غواړي چې اکثریت خوشاله وساتي، دوی نه مهمي زموږ ځوانانو په سیمه همدا هیله ده چې اکثریت ته غوږ شي. کچېری مشروعیت خبرې وي، مشروعیت هغه حکومت مشروعیت لري چې دوی همیشه د اکثریت په خواخه د اکثریت په خواخه راغلي وي، د اکثریت خوشاله وي. په یو محدود ځایونو باندې حکومت نه کیږي او په محدودو خلکو باندې هم حکومت نه کیږي. کچېری موږ غواړو چې راتلونکي لپاره یو روښانه راتلونکی ولرو او دوامداره په شکل خپل افغانستان خپله د افغانانو تر لاس لاندې واوسي، نو موږ هیله همدغه ده چې ملي بنسټونه وساتل شي، ملي سرود، ملي بیرغ، هغه هغه څه چې په هغې باندې افغانان راټولېږي، افغانستان خلک په هغې باندې خوشحالېږي، طالبان هغوی ته اولویت ورکړي او د دې خلکو د راټولېدو دپاره هر هغه څه چې دوی ترلاسه کېږي هغه چې بیرون یې کاغذ داخل کړي هغه دوی خپلې کړنې ترسره کړي. بل یو څه چې زه غواړم، هغه زه د اسلامي امارت د اوسنیو واکدارانو ته چې څه په کابل یا بیرون دي هغوی ته ووایم چې اوس افغانستان هغه شل کاله پخوا افغانستان نه دی. د افغانستان هر وګړی، هر ځوان، یو اوس یو میډیا ده، یو ژورنالیست ده، یو رسنۍ ده، هغه په هره برخه کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، پوهې ده، نړیوالو سره رابط لري، بیرون یې زده کړې کړي دي. ډېر کم وخت سره کولی شي خدای نه خاصه که هغه منفي کړنې چې پخوا شل کاله پخوا هلته شوې وي هغه منفي کړنې دوباره شروع شي، نړیوال پرې خبر کړي، هغه نړیوال اعتبار چې تر اوسه پورې دوی ورته اړتیا لري چې ترلاسه کړي، خدای نه خاصه خدای نه خاصه هغه به هم دوی د لاسه ورکړي. زموږ هیله بیا هم دا ده د یو ځوان په صفت، یو مدني ځوان په صفت چې موږ شل کاله په افغانستان کې تیر کړي دي، هلته مزده کړي کړي، هلته ځوانانو سره په تماس کې یو، د وطن د ساتنې لپاره، د وطن د آبادۍ لپاره ټولو ځوانانو مشرانو خولې توی کړي، دغه وطن چې تر اوسه پورې موږ تاسو په دې حالت کې را رسېدلی ده همداسې وساتو او دې د لا د آبادۍ لپاره لاسونه سره یو کړو. هر هغه څه چې پخوا تېر شوي تېر سره هېر کړو او د ورونو په شکل سره لاس په لاس د افغانستان د آبادۍ لپاره مټې راونغاړو او کومک سره وکړو.
مننه ځاځي صاحب. ویان صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې داسې راپورونه سته چې طالبان کور په کور تلاشي کوي او د خلکو د ځورېدو او حتی د وهلو ډبولو راپورونه هم سته. هغه څه چې په کندهار کې وسول چې د ملګرو ملتونو په وینا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي، د دغه طبقاتو باندې خلک څومره اندېښنه لري، څومره اندېښمن دي، او آیا دا هم یو عمل ګڼل کېدای شي چې خلک هڅه کوي چې له افغانستان ووزي او په لوی شمیر کې خلک په هوایي ډګر تتللی وو او راټول شوي دي چې باید دوی ژر تر ژره له افغانستان ووزي ځکه چې دوی پر خپل سر او مال باندې بیریږي؟ تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
زما په نظر تر اوسه پورې هم د څو ورځې چې خلک اندېښمن وو او د خپل راتلونکي په اړه یو واضح او روښانه تصویر نه درلودو، علت یې دا و چې د طالبانو څخه یو پخوانی انزور په ذهن کې پاتې و. حتی د دوی سره د مخامخ کېدو په وخت کې هم د خلکو په هغه صورت کې او په کړنو کې هغه ډار ښکارېده. دا ځکه چې پخوا کوم کړنې چې شوې وي او کوم تبلیغات چې د طالبانو په اړه ترسره شوي وو، د خلکو په ذهنونو کې هغه ډار ساتلی و، او طبعا ډار چې موجود وي د خلکو رواني حالت او هغه ستس هم د درک وړ دی. او کوم وخت کې چې ځینې پیښې ترسره شوي یا په کندهار کې او نور ځینو سیمو کې ترسره شوي، هغه په جنگي حالاتو کې ترسره شوي، او دوی چې کومه بیانیه یا اعلامیه نشر کړل او د اعلامیه مطابق د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ډلې څخه هیڅوک هم د کور ته نشي داخلېدای، او خپل شمیرې د خلکو سره شریک کړي او غوښتنه یې وکړه. حتی د قطر د دفتر څخه دا غوښتنه وشوه چې هیڅوک حق نه لري چې د ملکي وګړو کورونو ته داخل شي، د دوی سره غرض وساتي. نو دا یو ډول اطمینان خلکو ته ورکوي چې دا خلک دا ځلې په یو بیل او متفاوت اجنډا باندې راغلي دي، او خلک تر اوسه پورې هم په ډار کې دي. اما آهسته آهسته دغه ډار ورکیږي ځکه د اطمینان فضا رامنځته کیږي. نو زموږ شاوخوا خو تر اوسه پورې دغسې کومه پیښه نه ده شوې چې د امارت اسلامي څخه څوک راغلي وي او د خلکو کورونه یې تلاشي کړي وي او څه مسله موجوده وي. حتی د ډاډ لپاره هم دوی د شاوخوا ګزمې وهي او د خلکو سره خبرې کوي او دغه اطمینان ورکوي چې ستاسو شخصي مال، عزت او ناموس به ساتل کېږي. نو دا حتی په خبرو کې هم دغه اطمینان ورکول د خلکو سره زړه کې خوږ پرېوځي. نو زه داسې فکر کوم چې کچیرې هغه د جنگي حالاتو مثالونه او دغه اوس د شته حاکمیت مثالونه سره جلا کړو او د دوی دا وروستۍ نرم دریس ته وګورو او دغه ته خوشباور واوسیږو او دوی د تا د رسنیو په واسطه د مدني حرکتونو په واسطه د تا اړ کوچه دوی امدا دریز وساتي، ولسی ملاتړ وساتي، ولسی باور وساتي، د دوی د نظام استحکامیت بم زیات شي او په څنګه کې ولس با هغه ډاډ او اطمینان ترلاسه کړي چې دوی څخه د څو ورځو کې ترلاسه کړی دی. نو زه دا وایم چې ولس سره په خواږه ژبه برخورد کول، د ولس سره په انساني، عاطفي او ادبي چلندونو پر اساس برخورد کول دا کېدای شي چې د دوی د نظام د ثبات او د دوی د استحکامیت لپاره زمینه مساعده کړي او په څنګ کې دغه باور هم غښتلی کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او اعتقاداتو پر بنسټ د خلکو سره چلیږي، نه هغه څه چې د دوی څخه په خوا تصویر ورکړل شوی یا تبلیغات ترسره شوی دي. نو زه دا وایم چې په تیرو دوه ویا ساعتونو کې په افغانستان کې نه کومه جنایي پېښه ترسره شوې، نه د چا وینه تویه شوې. نو دغه ته په کتو د ځوانانو په صفت مونږ خوشباوره پدې شو چې په افغانستان کې د وینې تویونې لپاره هر ډول فضا چې رامنځته کیږي، هر ډول نظام چې راځي مونږ ته د منلو وړ دی. مونږ به خپله اراده متزلزله کوو نه، بلکې د نظام تر څنګ به ودرېږو، د سیستم سازۍ لپاره به کار کوو. اما هیله مو دا ده چې دغه نظام ټول شموله نظام وي، د کوم مسلکي ظرفیتونه چې په تیرو دوه لسیزو کې رامنځته شوي دي، په ساختارونو کې ځای په ځای شوي دي او یو نوی چپتر یا فصل افغانستان لپاره رامنځته شوی، دا باید وساتل شي، ځوانانو باندې اتکا وشي، ټول اقشارو ته په دې مشارکتي حکومت کې ځای ورکړل شي او دا یو محدوده او منځوي حکومت نه وي او د یو خاصې ډلې حکومت نه وي، او بلکې په کې تخصص، تعهد او ظرفیت سازی ته لومړیتوب ورکړل شي. نو دا نظام ساتل کیږي. حکومتونه په یو اړخ نه ساتل کیږي چې کچېره دوی دغه ایدولوژي ولري چې کچېره دوی کابل نو تمام هغه کسان چې دیني زده کړې لري هغه به په مختلفو پوستونو کې ګماري او نورو خلکو ته اولویت نه ورکړي. په دا شکل به دا حکومت هغه واقعي تصویر خلکو ته ورنکي او خلک به نا امید شي. او زه باور یم چې دوی به بالاخره د حکومت سازۍ او د حکومت جوړونې لپاره همدا مسلکي ظرفیتونو ته مراجعه کوي او دوی به د دې جوړښت کې ورڅخه استفاده کوي او په څنګ کې به د خوشنط او تاوتریخوالی لکه څنګه چې دا دوه درې ورځې کې کنټرول شوی دا به کنټرولېږي، ځکه چې ولس او عامه افکار چې د نظامونو سره مل وي، نظامونه هیڅ وخت د نابودۍ او د بربادۍ او د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي. نو دغه ساختارونو د ساتل، د سیستمونو ساتل، ولس ته ډاډ ورکول، ولس سره په خشبه او په مفاهمه خبرې کول، دا د دوی د بقا لپاره زمينه سازي کولای شي.
ډیره مننه ویان صاحب. زه به اوس اوریدونکو ته یو ځل بیا خپل زموږ د ازادي رادیو شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په ځوان فکر کې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ له میلمنو شاغلی شریف الله ویان صاحب څخه چې د پوهنتون استاد دی او له شاغلی ثناء الله ځاځي څخه چې مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان ټولنې رئیس دی، له دوی څخه پښتنې وکړې. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500822555 او 0599203540. همداراستا زموږ د سکایپ ادرس ته هم زنګ وهلای سي. ازادي رادیو زموږ د سکایپ نوم دی، ادرس دی. تاسو کولای سئ چې هلته زنګ ووهئ یا خپل تبصره راته پرېږدئ، موږ به یې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو. ځاځی صاحب، اوس به تاسو ته راسم. تاسو یادونه وکړه چې همداراز ویان صاحب هم یادونه وکړه چې په دې تیرو دوو درو ورځو کې د طالبانو کوم چلند چې له ملکیانو سره لیدل کیږي، هغه ته پخوا په پرتله چې دوی په واکمن وو په افغانستان کې لږ څه توپیر لري. آیا ستاسو دا خبره که ستاسو په یاد وي چې په لومړیو ورځو کې هغه مهال چې تیر ځل طالبانو واکمنی ترلاسه کړې وه پلومړی ورځو کې دوی د خلکو جيري نه کچلې شدي پر دې خبره نه وهلې چې څنګه جرابي په پښو کړې دي او یا هم خلک په دې خاطر باندې نه زورول وهل یا ډبول چې المنځ کړې دي کنه او همدارز په لومړی سر کې زموږ د افغان سکانو او هندوانو ته هغه رقم کارتونه چې دوی باید د ځان سره ګرځولای نه ورکړي ورسته دغه د سختګيري او د ځپنی پروسه پایل سو تاسو له دغه څخه څومره اندیشنه لري چې یو ځل بیا به دغه پروسه راسي او یو ځل بیا به هغه د ځپنی چپا را پایل سي
مننه دا دل شکر لله الحمد د پخاپل شکل لدی دا کچې متاسفانه په دې طالبانو په کابل کې تیری والدري په لمړی ورځ موږ دې شهید ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور د داملو صحنه شهیدانو او نورې دامونه او نور د خلکو د لاسونو د خوب لري کول تر دې چې دا د نورو منګوزات چې یادې سیکانو ورونو ته یک خاصی کارتونی تازه و از زنانه و چادری موضوعات و ویلو امر بالمعروف کلوست شروع شیو ولی ما مخی مورد اشاره و کلنه چه اخوا طالبان در اتاق نه هم مخی حال تا تنظیمی جنگرو خلق بیر دیاد دورولی و بیرای خلق بیرون و افغانستان کنو ولی دا زن افغانستان الحمدلله شکر اغدشان کال خفا یا پیدیوش کال خفا افغانستان نده زنان و شکر افغانستان که داخلی که دینه ندیم اونگر کون کدرون رو دل شوی نگریوان المون تستر گیری چی مونگر تکو دی تیر شپی دی بایران خبر کاغاز مون تستر یا ویبرات پر شکل کچیری پاتی که گی مون بایدابون علی اولو ایبرات پاکنون چی نگریوان هیت کلا من افغانستان نه جوړې وی او د افغانستان په دي جوړې دوه لپاره نه دی راغلي تر ټولو مهمه مسله اوس د لپاره همدا غږ چې کله دوی چې قدرت ترلاسه کوي د قدرت ترلاسه کول نه ورسته ټرست بلډینګ چې موږ په منیجمنت کې ورته وایو یا د اعتبار جوړول چې څنګه اوس اسلامي امارات هغه اعتبار جوړ کړي د خلکو زړونه لا سره وړي او هغه څه چې دوی په خاطر سره کړی یا دوی په نوم سره شوی او په خوا هغه اوس پر سره نه کی او افغانستان خلک او د افغانستان ځوانان د افغانستان اوسې بهر دی او کدی نه دی هغه دې ته وادار کی چې راشي خپل افغانستان ته افغانستان کې دوی سره یو ځای د افغانستان د خیراتون کې لپاره مرسته وکړي کومک وکړي او دغه بنسټونه چې جوړ شوی دی دغه بنسټونه پر مخ او د نظام د پر مخ وړلو لپاره دوی سره همکاري وکړي یو اندازه ستونزې چې په دې درې ورځو کې موږ ګورو او یو ځوان په کتاب موږ لا اندېښنه لرو متاسفانه د ځینې ادارو ته ځینې غیر مسلکي کسان ورپېژندل دي چې د دوی دفاع نه ځینې غیر مسلکي کسان ادارو ته پېژندل شوي دي هغه ادارو رهبري اوس هغوی په لاس کې ده زموږ هیله دا ده چې موږ باید د تېرو شلو کلونو کې چې یو ځینې ستونزې خو ګمارانو په برخه کې وي د یو اداراتو پر مخوړلو په برخه کې دا ستونزې دوی متوجه شي هغه اشتباهګانې چې پخوا شوې وې چې د ډاکټر مقرر وو د ډاکټر په ځای به نجار وو د انجینر په ځای به بل مقرر وو هغه اشتباهات دوی تکرار کړي خدای دې نه کړي چې په راتلونکي کې دوی یو برخلیک سره مخامخ شي چې لکه د تېر نظام کې ورسره مخامخ شو څه چې موږ ورته امیدوار یو لا ګوري د ډریور د څلور ورځې په کابل او په نورو ولایتو کې هغه د دوی مخکې وایم ته مو اشاره وکړلې دوی نرمه رویه ده د دوی د بشري حقوقو ته پاملرنه ده د دوی د مدواتو ته د اجازه ورکول دي نن سهار به موږ تاسو ټول د تلویزیون او د کابل نیوز فرند لیدلې چې هغوی راغلي په سټوډیوګانو کې ناستې خبرونه یې ولوستل او مدوات آزاد دي تر اوسه په فیسبوک ټویټر واتساپ افغانستان کې کار کوي هیڅ د اقلیت افغانستان کې هم تشته د دوی نه تر اوسه پورې شکایت نه دی شوی موږ تاسو هم د اوس د محرم شپې ورځې دي د نیم هزاره ورونه د دوی خپل اسلامي عقایدو پر اساس خپلې ورځې لمانځي ولې موږ ګورو چې د اسلامي امارات ځواکونه د هغوی امنیت یې ساتلی دا هغه څه دي چې راتلونکي دپاره موږ او ځوانان افغانان یو خیل لوري لپاره یو ښه راتلونکي ژوند لپاره هڅوي چې په افغانستان کې انشاءالله هغه څه چې موږ څه فکر کوو خو نه خاصه هغه ویره هغه ډار چې په افغانستان په خلکو کې د افغانستان په ځوانانو کې وو هغه ډار هغه ویره ورځ په کمېدو ده او کولی شي نور هم دوی حتی وکړي کوشش وکړي چې د خپلو خلکو د اعتبار نه سره وړل وظیفه ده دغه اعتبار سازي پروسه هم کوي نه هم دوی په خلکو په زړونو کې د زړونو د لاسته راوړلو لپاره هلې ډلې وکړي هر هغه څه چې افغانستان خلک خصوصا ځوانان او خصوصا خویندې چې په خفه کېږي هغوی ته خلاص ورکړي.
مننه ځاځي صاحب. اوس هم اوریدونکو ته زموږ د ټلیفون شمیرې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ پر نړیوالو شمیرو باندې لمر سره تماس ونیسئ. زه به تاسو ته زموږ د ټلیفون شمیره وایم بیا به ولنډه د مواخلو او بیرته برازو د ځاځي صاحب او ویان صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0-4-2-2-0-5-0-1 او 0-0-4-2-0-2-2-1-2-0-0-1. موشتا د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5. اوریدونکو یو ځل بیا هم ځوان فکر خبرونه تاسو ته هرکلی کوم. تاسو ازادي رادیو اوري د ځوان فکر خبرونه میلمانه شریف الله ویان صاحب دي چې او همدارز سنا الله ځاځي صاحب لمر سره میلمانه دي. شریف الله ویان صاحب د پوهنتون استاد دي او سنا الله ځاځي صاحب مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دي. ویان صاحب که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته وایس چې د خبرونی په دې برخه کې که تاسو مشته وایست چې د خلکو تاسو چې نن ولیدل د خلکو روحیات څنګه ده او ښوونځي څنګه دي ستاسو د سترګو لیدلې حال څنګه دی په دې اړه راته وایست.
لکوم سره نه چې ما تر سره ک ما ته ډیر جالب و چې زه وګورم چې امارات اسلامی چې حکومت ځاینه کې ګرځي د خلکو روحیات څنګه دي تعلیمی بنسټونه څنګه دي او هغه شته ویره او اندېښنه شته کنه. خو خوشبختانه زه چې بهر وتم خلکو ته به دوی راتګ جالب او خلک به ګنګ ګندا روان و دوی ته به او دوی سره به ستړي مشي کولې روغبړ به کو او ورته راټول به هغه د ډار فضا پور کېدو و. دا نماده پاره ډیره ښه فضا و چې په دغه سي کسانو هم باور کېدای شي او دوی ته په دغه ټولنه کې هم ځای ورکول کېدای شي چې دوی کلونه کلونه مثال په غرونو راغونو کې جګړه کړې ده او بل اخره راغلل یو سیاسي سیستم ته داخل شول او افغاني ټولنې ته داخل شول او د خلکو سره په ډیر نرم چلن باندې مختزي په سرکونو کې د دوی ګرځیدن او په مختلفو ځایونو کې د دوی پایری او غزمی ما وکټلې او یو خاطره هم پکې دا شو چې په یو ځای کې دوی ودرېدل او غختل ځان ته میوه واخلي او د میوه والا وویل چې زه نه غواړم تا نه پیسې واخلم. نو دوی ورته اصرار او تاکید په دې باندې وکټینګار وکړ چې تاسو به زما څخه پیسې زکه اخلي زکه د غشل او تلويخ کال او ورستی کالونو کې تاسو سره مال جایداد او اگر کوم شته مچ دی ده مافیا او مفسدین له خپل شي نو موږ تاسو د خدمت لپاره غلی. نو دا صحنه چې ما وکټلای چې کله د دوی د خپل خرڅلاو لپاره هم تاکید پدې کولو پیسې ورکولې زور زیاتای نه کو نو دغه د ما د ورځې یو ډیره ښه خاطره شو چې دوی مو کتل چې هغه د جنگیالي نوم چې ورته خپل کیږي په څنګه کې خپل وطنوالو ته هم مثال د درناوی لپاره د دې لپاره چې دوی حقوق ته احترام پرې دي هغه د میوه پیسې ورکړي. نو دا ماته ډیره جالبه ورځ و. بل په سوشل میډیا کې او ځینو رسنیو کې مې وکتل زموږ خیندې خوانځي طرف ته روانې وي او ځینې نور خیندې د مدني غټ وچتولو لپاره سرکونو ته راوتلې وي چې د خپل حق غوښتنه کول او راتلونکي نظام کې د مشارکت غوښتنه کول او د څنګه څخه یې امارات اسلامی در چند تیره دو دوی دیر په زغره دغه کاو او ډیر په جرأت باندې دوی په مخامخ راکاو دا هم د ورځ جالب خاطره و. او ځین خوانځي تدیدې لپاره چې وضعیت نورمال نه دی نو دوی غوښتنه کړې ده چې ازموینه د مخکې له وخت څخه واخیستل شي او چې کله وضعیت نورمال شو دوی اجازه ورکوي چې مثال ټول هغه تعلیمي بنسټونه خپل فعالیت باندې پایلو کې ورشي. نو دغه شیان اته مونږ په خوب کې هم تصور نه و کړی او مخکې دا توقع مونږ نه درلوده چې دغسې فضا به حاکمه کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس د ناهیلۍ وخت نه دی او نه د وطن څخه د وتلو وخت دی، ځکه که چیرې دغه فکر د اورېدونکو او افغانانو سره ورسره وي چې وطن به پرېږدو او دا وطن به یوازې پرېږدو، نو زه فکر نه کوم دا به د حل لارې، ځکه عزت او شرف مو په همدې هېواد کې دی، همدې خطا کې دی او زموږ هویت ورسره تړلی دی. هیڅ هېواد هم پردی هېواد او پردی خلک هیڅ وخت زموږ نه کېږي، لکه څنګه چې پرون ولسمشر بایدن په ډېر غیر مستقیم ډول او مستقیم ډول پر موږ باندې د الفاظو گزارونه وکړل او افغان ملت یې یو ډول افغان ولس یې په دې باندې هم تورن کړ چې دوی مثال نشي کولای د خپل خلکو ساتنه وکړي، د ولس ساتنه وکړي. دوی مونږ دوی ته د دې لپاره نه وو راغلي چې ملت سازي وکړو یا نیشن بلډینګ وکړو، نو کله چې دوی دغسې خبرو باندې خپل اصلیت ثابت کړو او د خپل پردی یعنی په پردیو باندې د اعتماد هغه فضا معلومه شوه چې دوی باندې هیڅ وخت اتکا نه کېږي، نو اوس دا د افغانانو دپاره یو چیلنج دی چې دوی سره راټول شي، په یو ټغر باندې راټول شي او دنیا ته دا ثابته کړي چې بین الافغاني مفاهمه، بین الافغاني مذاکره، خبرې اترې د افغانانو ترمنځ جوړ جاړی دا یو خیال نه دی، یو خوب نه دی، دا بلکې یو حقیقت دی او دوی د نظام او د ساختارونو په جوړښت کې یو موټی او یو لاس دی. او په دې وروستیو کې د ځینو مشرانو لکه ډاکټر صاحب عبدالله او د کرزي صاحب شتون موجود دی چې په پخوا به څه تېروتنې کړي یا به نه یې کړي او څومره به دوی د ولس سره محبوبیت درلود یا نه درلود، هغې ته نه کتو سره د دوی اوس شتون د جوړجاړی رامنځته کول او د نوي نظام په جوړښت کې د دوی رول دا هم ولس ګوري، هغه خلک هم ګوري چې میلیونونو ډالرو سره د وطن څخه ووتل او دا ولس یې یوازې پرېښودو، ولس یې په ډېرو سخت او نازکو حالاتو کې داسې بحرانونو سره مخامخ کړ چې نن موږ تاسو په خپل سر وینو. او هیله مو دا ده چې ولس دې اوس د ملت سازۍ لپاره کار وکړي او دغه نوی نظام دی چې کوم بیان ازادي ته نسبي اوس موږ تاسو ګورو چې دا فضا آزاده ده او مساعده ده، د دې په واسطه دوی اړ باسي چې داسې ساختار او داسې نظام رامنځته کړي چې هغه کې خلک خپل ځان وګوري او خپل حقوق دپاره غږ اوچت کړي او دغه خدای دې وکړي چې دغه نظام چې رامنځته کېږي یو خپلواک او په ټولو دیموکراتیکو اصولو باندې پابند وي. زما نظر دا دی که چیرې د بیرته موږ دیکتاتورۍ او شاتګ ته لاړ شو نو دا به یو خفګان او د خلکو د رګونو خفه کول وي او دا به په حقیقت کې موږ ته شاتګ وي. ما خوشبختانه د دوه درې څلور ورځو حالاتونه موږ ته دا ښکاري چې ولس باندې خدای باندې باور رامنځته شوی دی، خدای دې وکړي چې دا باور وساتل شي او یو سلاتیه درجه تغییر د وروستیو ورځو کې ونه ګورو او داسې نظام رامنځته شي چې د واقعي خلکو او د سیاسونو څخه رامنځته شوی وي او بیا موږ د سیاسي او مافیایي اقتصادي کړیو سره مخامخ نشو.
مننه ویان صاحب. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00420221205001 او 00420221201. اوس هم زما همکار چې تخنیکی چارې پر مخ وړي قادر جلالوف صاحب وایي چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
او تاسو ډیر مهرباني، مننه. زه لکه ملمنه چې خبره وکړه او ډیر خپل خبره زازي صاحب وکړه، ان شاء الله رحمان هیڅ په نه درغلې دوه ځای ته مختل پنونه چې ورګون پښتیکا خو سخپل خال ګرځیر ګرځي الله ملک دی الله خالق دی. الله رزق دی ویل خلک خپادی د بهرنۍ میډیا دغه خلک دغه تاسو چې کوم مکتب به باندې شي خځه به باندې شي یو څوک نه دی باندې مکتب ته چې ان شاء الله هغه حکومت هر مسلمان خوشحال دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لار روان وي نو سبو ان شاء الله طلبونه ته الله پاک عقل ورکړای دی کتنګ چې ځکه سبو وي دغه نمونه استعمال چې وکړ طالبان کده بل صاحب چې وي چې مې وایي کا پیسې ورکړي دا کا پولیس وایي ملي اردو وایي پیسې نه ورکول دکاندار ته پیسې ورکړي یي څوک دې نه خپه کیږي ان شاء الله رحمان طالبان او چیرې
مننه ستاسو تبصره مو
واخیسته
بله موږ دغه نسو تاییدولای ازادي رادیو دغه نسو تاییدولای چې آیا د ملي اردو ځواکونه به خلکو د خلکو څخه پیسې ټولې کړي وای یا به بیرته پیسې ورکړي وای کنه د اوریدونکو تبصره مو واخیستل او دوی د اسلام پرانا کې د خلکو د ژوند ته اشاره وکړه په د دوی د خبري په تعقیب به وایم چې د افغانستان اکثریت خلک په خوا هم مسلمانان و او اوس هم مسلمانان دي نو د خلکو په دین او په مذهب کې کوم تغیر نه دی راغلی مخکې هم خلک د همدغه اسلام پلوی کوله او پیروانان و اوس به هم وي نو اوس پر اساس زادای سي تاسو ته یو پښتنه به درڅخه د سوشل میډیا په اړه باندې وکم د ټولنیزو رسنیو باندې ځینی ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کندهار کې د وژنو او چې بیا ملګرو ملتونو وویل چې کېدای شي د جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي پر لارو کوڅو باندې خلک وشتل شوي دي وژل شوي دي او په سرکونو باندې مړي پراته دي دا ډول ویډیوګانې خپرې شوې دي او همدارس د دې ترڅنګ ځینی نورې ویډیوګانې چې شي په دغه ویډیوګانو کې ښکاریږي چې پر سوشل میډیا خبرې شوې دي چې طالبان د افغانستان پارلمان ته ننوتلي دي او د پارلمان د ودانۍ دننه پر څوکیو باندې خیژي او ولاړیږي او په یو مورد کې په اردو ژبه په خپل منځ کې خبرې سره کوي او د دې ترڅنګ رشخندي او د ډول نور شان لیدل کیږي په نورو مواردو کې پر سوشل میډیا چې کوم ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوی دي په دغه کې لیدل کیږي چې د طالبانو غړي پر فوارو باندې ختلي دي پر پارکونو کې د کوچنیانو پر ټالونو او زنګوګانو باندې دوی ټالیږي او دا ډول یو وضعیت رامست شوی دي چې خلک په دغه ویډیوګانو په لیدو باندې ورته تفسیر کوي چې دوی په شوک کې دي چې دا څنګه وضعیت روان دی او دغه کېدای چې د خلکو د بیرې په زیاتولو کې هم رول لوبولی وي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې خلک په دې هم مایوس او ناهیلي کېږي چې د بیرې فضا رامنځته شوې ده چې د دوی راتلونکی څه ډول لاسونو ته ولوېدی
مننه بالکل هغه ویډیوګانې چې په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې خپرېږي موږ وینو ولې یو څه چې زه وایم هغه دا چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ځینې شخصي تربګنې لرو او چې هغه په سرسله به خلک چې ډېر وخت منتظر وو چې د قدرت د خلا نه په استفادې خپل شخصي عقدې او شخصي ستونزې چې لرلې هغه د دې وخت نه استفاده وکړي هغه خپل مشکلات چې پخوا په پل منظور دي چې لرل په دې نظام خلا نه هغوی متاسفانه ګټه اخیستل ځکه تر اوسه پورې د متبرو تفصیلو نه ده تر اوسه پورې نه ده تایید شوی چې دا څه کوي او خپله د اسلامي امارت خلک هم مسؤلین هم وایي چې دا کار یعنی تاییدي او ډیرت راپورونه تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي ولې هغه ویډیوګانې چې موږ په پارلمان کې ګورو یا په نورو دولتي اداراتو کې ګورو متاسفانه دغه د شخص د ځان لپاره او د ټول افغانستان ولس لپاره خو څنګه دولتي نظام لپاره اغه کدی امارتي نظام د کاغه په پانه نظام یو 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 ډول توهین بولول دا چې دا سینه د اسلامي معنا سره کینی خلک چې د تنا د امارت په نوم راځي دوی پر یو ځای کیږي لکابل ورته چې کابل تر راغلل دي په کابل کې چورو کو د اسلامي امارت د فورم نه د اسلامي امارت د ځواکونو د قیافه نه د استفاده وکړه او د موټرونو استفاده وکړه د خلکو کورونو ته لاړل په کورونو کې چورو کو د دولتي ادارو ته لاړل دولتي ادارو نه امکانات یې ورل مټر یې ورته دوی کونو می وکړ دا اوس د اسلامي امارت د مسؤلینو مسؤلیت د دندې د فریضه ده چې دوی باید دا تفکیک دا غوښتو چې دا خلک دا کار وکړي یا دا د دوی جنګیالي دي د خلک دي او کنه دي کچیر دوی پوری مربوط نه دوی باید ملت ته روښانه کړي او د خلکو مخه ولیکي که خدای نه خواسته دغه موضوع روښانه نه شي هغه باور هغه اعتماد چې دوی د دوه ورځو درې ورځو کې جوړ کړی دا ورځ پوره دلاسه په ممکن دی تر موږ ته ټول افغانانو ته موږ د خپل د دولتي ادارو د خپل حقوقي ادارو حیثیت تر ټولو لوړ دی او تر ټولو مهمه ده دا چې ځینې کسان په اردو ژبه خبرې کوي راځي زمونږ دولتي ادارو ته نه وځي زمونږ او ودانۍ ته نه وځي یا ځینې داسې ګزارشونه دي چې پرون شپه ترخم نه ځینې د پاکستان نه لوچې تر ننګرهاره پورې راځي وسایتې ځان سره وړي دغه اندېښنې دي چې موږ ټول ورته اندېښمنو د خدای نه خواسته که دغه ګزارشونه یا دغه جنګوسي رښتیا وي موږ په کومه خپله روان یو هغه ټاپه چې تر اوسه پورې همیشه دین مخالفینو په اماره اسلامي امانت باندې لګوله چې دوی د پاکستان په خوښه راغلي دوی اکثریت پکې پاکستانیان دي دغو پښتنو ته باید اسلامي امارت مسؤولین ځواب ووایي او هغه دغه ټاپه او دغه تور جرمات په دوی لګېدلی هغه پاک دي
مننه ځاځي سب ویان سب تاسو ته براسم زما اورستي پښتنه بوي له تاسو څخه تاسو کې د افغانستان ځوانانو ته کوم پیغام لري د پوهنتون دی او استاد په توګه باندې چې اوس دوی باید څنګه خپل ورختایي لري کې د ځانه څنګه دغه مایوسی او ناهیلی له ځانه لري کې او باید د هلو څخه لاس ونخلي څنګه دوی کولای شي چې خپل راتلونکي ته یعنی پام وکړي او په داسې یو حالت کې چې ګډوډي رامست سوي ده او هیڅ خوا نه ده معلومه دوی څنګه کولای شي چې خپل پر اعصاب باندې کنټرول وساتي
راته لشکره ذهني فشار او د خلکو هغه اندېښنې هم په ځای دي ځکه چې دوی تیر ته ګوري قضاوت کوي نو کله هم زمون تاسو متل دی چې مارچ چلے له پوری هم داریږي کنه نو دا مسائل ته په کتو سره زه دا وایم چې ولست خپل امید له لاسه نه ورکی ځکه اوس کا هر خبره دا خبره بین الافغانی شوې ده زمونږ طالبان هم ورونه دي او ټول خواوی چې دلته شتون لري دا ټول ورونه دي کچېره دوی هغه د ملي ګټو پر اساس تصمیم ونیسي او د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکی او دلته خلکو ته قناعت ورکی چې دوی هغه کاروان چې د پرمختګ کاروان د شلو کالونو څخه راپدې خوا شروع شوی په همدې باندې روانېږي بیرته شاتګ بنوي نو خلک په دې باندې اعتماد کوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې په دې سختو شرایطو کې کېدای شو چې دوی هم زمونږ په شان ځینې اندېښنې تېرې کړې وي په اوس وخت د ډېرې چې راپورته شي خپلو وظایفو ته ځان ورسوي کار وکړي او دغه ولس کړېدلی او ځورېدلی ولس چې اوس نږدې ارامتیا ته رسیدلی دی او د مختلفو د امارات لخوا دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې کار وکړي نو دوی باید خپلو کارونو ته حاضر شي محصلین باید په نورمال شکل پوهنتونونو ته راشي زما هیله دا ده چې کوم پرمختګ چې په پوهنتونونو کې شوی دی کوم پرمختګ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې شوی دی کوم پرمختګ چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شوی دی دا باید وساتل شي او هغه کادرونه چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او لار لټوي چې د افغانستان څخه لاړ شي باید د قناعت زمينه ورته مساعده شي زما په نظر د تبلیغاتو کچه باید لوړ شي او مختلفو رسنیو او مختلفو چینلونو څخه خلکو ته داد ورکړل شي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه د افغانستان پایښت ثبات او پرمختګ هم د مونږ تاسو پورې تړلی دی او کچېره مونږ تاسو هم افغانستان یوازې پریدو بیا به د هیڅ هیواد هغه کوم احساس چې د موږ غوښتل ونه لرو او په سختو حالاتو کې ملتونه ازمایښت کیږي نن زموږ د تاسو د ازمایښت پرځ ده هیله من یم ځوانان دغه ازمایښت کې بریالي راشي او هیله من یم چې زموږ نظام دغه نظام وي چې ځوانانو د انرژي څخه استفاده وکړي نه دا چې په تیرو د تیر نظام په شکل ځوانانو د حضور څخه لري استفاده وکړي او په حاصل کې د اقتصادي سیاسي او کړي او دام کې وګرځي ځوانانو ته دغه بیان او غوښتنه ده چې راځي سخت ورځي راځي د هر سخت ورځو ورسته اسان ورځي را روان دي او خې ورځي را روان دي په امیدي باندې وطن نه ساتل کیږي امید بساتو ان شاء الله چې افغانستان به خې ورځو ته ورسي
مننه ویان صاحب ځاځي صاحب تاسو نظر به هم واخلم ورستی پښتنه همدغه پښتنه بل تاسو څخه وکم ویان صاحب ویل چې ځوانان باید خپل هلي لاله سوار نکړي تاسو سوال غواړي ځوانانو ته
د تاسو د پروسې پوښتنې په ځواب هم دی ما یو لنډ غږیز پیغام د ځوانانو ته هم دا ده چې دا خاورې مونږ ده مونږ د دې خاورې مالکان یو نور باید مونږ د دې انتظار ونه باسو چې مونږ امریکایان راشي مونږ غربیان راشي مونږ روسان یا چینایان راشي او دا خاوره راته آباد تر څو چې مونږ خپل هیڅ د مالکیت د دې ژوندی نه کړو چې مونږ د دې خاورې مالکان یو که دلته شپه ده او که تیاره ده او که جنګ ده او که هر څه دي او دا وطن به د دې بدبختیان نه راوباسو مونږ نشو کولی د یو ښې راتلونکي لپاره امید ولرو د دې لپاره چې مونږ د دې خاورې ساتنه وکړو مونږ ضرور ده چې هر نوه تکالیف پر مونږ باندې راځي باید وېږلو او د ځوانانو نه مې هیله غوښتنه دا ده چې مونږ الحمدلله په افغانستان کښې تر اویا سلنه پورې ځوان نسل ده اکثریت نفوس ځوان ده که چېرې مونږ اتفاق اتحاد ولرو د خپلو د ملي ګټو دپاره سره یو لاس وېښو هر هغه نظام چې دا چې په افغانستان کښې د هند د ځوانانو نه نه شي کولی مخکې لاړ شي نو که چېرې مونږ سره لاس په لاس سره یو کړ هغه د عمارت نظام وي که هغه بل نظام دي کولی چې خپل هېواد وساتو او د خپل هېواد د خیر راتلونکي دپاره امیدواره واوسو او مرسته سره وکړو
ډیره زیاته مننه ځاځی صاحب د ویان صاحب او ځاځی صاحب څخه په مننې سره چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اورېدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
فراغ نو کی